کنین تا برنامه بعدی. خدایا رو نگه دارتن.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ستړي مسې د ازادي رادیو خبرونه د عملري د خبرونه مو د ازادي په چپو کې پروګرام ته ځانګړې سوي ده. په دغه پروګرام کې لکه بل هرونی په یو ځانګړي موضوع باندې بحث کیږي چې هغه په افغانستان کې د سولې لپاره رواني هڅې دي. په افغانستان کې د افغانستان د سولې لپاره د تماس ډلې په روسي کې غونډه درلوده او ټاکل شوی چې راتلونکي ونی په مسقط کې د افغانستان د سولې په ارتباط یو غونډه وسینو. په ازادي په چپو کې پروګرام کې به په دغو دوو ساعتونو کې پر دې خبرې کېږي چې داسې غونډې د افغانستان د سولې لټینګښ سره څومره مرسته کولای سي. تاسې څه نظر لرئ؟ پروګرام به چې پیل سو تاسې ته به بیا د ټلیفون شمیرې هم اعلان کړو. بیا تاسې کولای سئ چې خپل نظر ورکړئ یا له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ. نن د پنجشنبې ورځ ده، د میزان د میاشتې 20 نیټه ده، د اکتوبر د میاشتې د 12 سره برابره ده. پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزای وایي له سیاسي او پوځي ستونزو د وتلو یو اساسي لار د لوی جرګې رابلل دي. د کاپیسا پولیس وایي په وروستیو شپږ میاشتو کې 280 جنایي پېښې ثبت کړې دي. د سرپل د کوهستاناتو ولسوالۍ یو شمېر خلکو نن مظاهره وکړه په کابل کې او له حکومت یې وغوښتل چې په دغه ولسوالۍ کې عملیات وکړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ترکیه کې د امریکا د ډیپلوماتیکي نمایندګۍ د کارکوونکو د نیول کېدو له امله ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. پوره خبر نو واورئ. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزای وایي له سیاسي او پوځي ستونزو د وتلو یو اساسي لار د لوی جرګې رابلل دي. ښاغلي کرزي نن په کابل کې خبري غونډې ته وویل لوی جرګه د افغانانو یو پخوانی دود دی او باور یې څرګند کړ چې د لوی جرګې پرېکړې د ستونزو له حل سره مرستې کولای شي.
ما این صلاحیت را دارم که روژه گره بخواهیم ولی باعث اک شهروند افغانستان پیشنهاد کرده میتونم و از تجربه ای که ما باعث رژیم رو 14 سال داشتم این به خیر دولت امروز افغانستان میدانم.
دای وایی زه نسم کولای چی جرگه را اغوارم دا صلاحیت نلرم خود افغانستان دای وگری پا توگه دا ولندیس کام او دا پخاطر چی ما چوار رس کالا دا جمهوری ریاست پر محل تجربه تر لاسه کرده از حکومت تا دا مشوره ورکوام چی لوی جرگه دی را اغواری. حمید کرزی وویل پا مهم و مسئلو که لولس مشوره اخیستل بمرسته وکری و پا جرگه که دا وستوالو طالبانو دا گردون یادوانه هم وکره. د سرپل د کوهستانات ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو او مدني فعالانو نن په کابل کې اعتراضي لاریون وکړ او له مرکزي حکومت یې وغوښتل چې له وسلوالو طالبانو دی د دې سیمې د نیولو لپاره پوځي عملیات وکړي. د اعتراضي یو شمېر ګډونوالو ادعا کوله چې وسلوال طالبان په کوهستانات ولسوالۍ کې د ځوانانو په جلب و جذب لګیا دي او خپلې مورچلې پیاوړي کوي.
ولې کوهستانات نن د دشمن په لاس کې دی؟ کوهستانات ولې هغه د افغانستان یو بخش نه دی؟ آیا هلته د افغانستان وګړي ژوند نه کوي؟ نو د مرکزي حکومت څخه دا خواهش لرو چې هر څه ژرتر باید د کوهستاناتو ولسوالۍ برته ونیسي او عملیات ترسره کړي.
کوهستانات ولسوالۍ تقریبا دوه کاله مخکې وسلوالو طالبانو نیولې ده. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت جنرال دولت وزیر نن ازادي راډیو ته وویل چې په نږدې راتلونکي کې به د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل سي. د کاپیسا پولیس وایي په وروستیو شپږ میاشتو کې 280 جنایي پېښې ثبت کړې دي. د هغه ولایت د امنیه قومندان جنرال محمد رازق یعقوبي په وینا د ټولو پېښو عاملان یې عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کړي او څېړنې روانې دي. په کاپیسا کې د ازادي راډیو د خبریال په حواله یو شمېر خلک شکایت لري چې د جنایي جرمونو عاملان نه نیول کېږي او په ولایت کې د امنیت خرابېدو ته زمینه برابره کړې ده. او د اورزګان په مرکز ترینکوټ کې دوی ښځې وژل سوي دي. د اورزګان د ښځو پولیسو مشري معصومې نن ازادي راډیو ته وویل چې په ترینکوټ کې بیګای وښځه زندې سوي او جسد یې د ښار په څلورمه ناحیه کې اچول سوی دی. د معصومې په وینا د پیښې په اړه څېړنې کوي. د اورزګان د ښځو پولیسو مشري زیاته کړې چې پرون د ترینکوټ ښار په درېمه ناحیه کې هم یوه ښځه په مرموز ډول وژل سوي چې علت یې نه دی څرګند. هغې ویلي چې د دواړو پیښو په اړه څېړنې روانې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ترکیه کې د امریکا د ډیپلوماتیکي نمایندګۍ د کارکوونکو د نیول کېدو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه. د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ریکس ټیلرسن د چهارشنبې په ورځ د ترکیه د بهرنیو چارو له وزیر مولود چاوش اوغلو سره پر ټلیفون خبرې کړې دي او په دې اړه د اندېښنې څرګندولو تر څنګ یې د ترکیې له حکومته غوښتنه کړې چې پر دغو کارکوونکو د لګول شوو تورونو په اړه دې شواهد وړاندې کړي. په استانبول کې د امریکا د کنسولګرۍ دوه ترکي کارکوونکي څو ورځې مخکې د جاسوسۍ په تور ونیول شول چې متحدو ایالاتو سلامل کې د ترکیه وګړو ته د ویزې ورکولو زیات خدمات محدود کړل. ترکیه هم په متحده ایالاتونو کې د ویزې په نه صادرولو سره ورته اقدام کړی. په سلګونو د اور وژنې وسایل او کارکونکو د هغور د وژلو او د لا پراخېدو د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي چې د کالیفورنیا شمالي برخه کې لګېدلې او تر اوسه یې لشتلژه درویش تنه وژلې په سلګونو تنه ورک دي او په زرګونو نور بې کوره سوي دي. د کالیفورنیا والی جری براون د دې ایالت په جنوب کې د اورنج کاونټي په ګډون په یو شمېر شمالي اداري ناحیو کې اضطراري حالت اعلان کړی دی. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د استخباراتو کمیټه وایي چې هغه زرګونه اعلانونه به چې پر فیسبوک خپاره سوي وو او ادعا کیږي چې په روسیه کې یو شمېر سرچینو اخیستي او تیر کال یې د جمهوري ریاست پر انتخاباتو د اغیز لپاره کارولي له ولس سره شریک کړي. د استازو مجلس غړو مایک کانوی او ادم سکیف پرون د فیسبوک له عملیاتي مشر شیل ساندربرګ سره تر کتنې وروسته وویل چې دا اعلانونه به خپاره کړي. کانوی وویل داسې نه ګڼي چې اعلانونه به د نومبر میاشتې تر لومړۍ نیټې مخکې چې د فیسبوک مسؤلان د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د کانګرس غونډې ته معلومات ورکوي خپاره شي. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د استخباراتو کمیټه په هغه پلاوي کې شامله ده چې د امریکا د جمهوري ریاست په وروستیو ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې د ادعا په اړه څېړنې کوي. او د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدیوف مراکش ته د خپل هیواد د طبیعي غاز د صادراتو په اړه خبري کړې دي. میدویدیوف پرون د مراکش په پلازمینه رباط کې له چارواکو سره وکتل او د انرژي پوځي همکاریو او ځینې نورو برخو کې یو لړ موافقه لیکونه هم لاسلیک کړل. د روسیې صدر اعظم د مراکش د صدر اعظم سعد الدین العثماني سره په کتنه کې د دوه اړخیزو همکاریو یو لس موافقه لیکونه لاسلیک کړی دی. هغه پرپات کې خبريالان ته وویل د مراکش د غاز اړتیا د پروکولو لپاره هغه هیواد ته د طبیعي غاز د صادرولو پروژې په اړه خوشبین دی او وی ویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ زمینه زیاته ده. اوریدونکو دا مهم خبرونه په څو ثانیو کې د ازادي په څپو کې پروګرام لرو. ظریف نظر او احمد شبری وړاندې کوي. تاسو پروګرام ته غوښ ونیسئ چې د ټلیفون شمیرې به هم درته اعلان کړي. بیا کولای شئ چې په خبرونه کې ګډون وکړئ.
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی
احمد شبریم لظریف نظر سرمو پدی خبرونه کی هر کلی کو د افغانستان د سولې لپاره روانه اونې په ماسکاو کې د وی غونډې په ترڅ کې هڅه وشوي او ټاکل شوې ده چې درې ورځې وروسته یو بل مهمه غونډه د عمان په مرکز مسقط کې جوړ شي. د مسکو غونډه د شانګهای په سازمان کې د افغانستان د تماس تر ډلې و چې په دې غونډه کې چې مشي د روسي د بهرنیو چارو مرستيال وزیر ګور مارګولوف کوله د افغانستان چین قزاقستان تاجکستان ازبکستان ترکمنستان او هند د بهرنیو چارو مرستيال وزیرانو برخه اخیستې و. د تماس تر ډلې په غونډه کې د پاکستان د بهرنیو چارو مرستيال وزیر تحمینه جنجوا پر ریټینګار وکړ چې د افغانستان د سونځې د هواریدو لپاره باید د افغانستان د حکومت استازي او طالبان د روغې جوړې خبري مخته یوسي. ورته وړاندې پاکستان په خوام سوزل کړی دی خو کابل پر اسلام آباد اعتماد نه کاوه. کابل وای چې دوه کاله مخکې د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی وو خو کله چې د ډیر پرمختګ هیلې پیدا شوې په پاکستان کې اعلان وشو چې د طالبانو مشر مولا محمد عمر دوه کاله مخکې مړ شوی دی. په کابل کې یو شمېر چارواکي شک لري چې دا اعلان پاکستان د سولې د خبرو د ګډوډولو لپاره خپور کړی وو خو اسلام آباد دا تور په کلکه رد کړی دی. میرمن جنجوا په ماسکو کې د چارشنبې پورز له طالبانو سره د سولې د خبرو وړاندیز وکړ خو تمه ده چې د دوشنبې پورز په عمان کې د عمان په مرکز مسقط کې د سولې لپاره په څلور اړخیزې غونډه کې هم برخه واخلي. په دې غونډه کې به د افغانستان، چین او د امریکا د متحده ایالاتونو استازي هم ګډون وکړي. د ماسکو په غونډه کې د افغان پلاوی دا وړاندیز ومنل شو چې په راتلونکو کې د دوغو غونډو مشترکه مشي افغانانو ته وسپارل شي. د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد نصرالله سنگزي ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان لپاره دا یو لاسته راوړنه ده. تمه ده چې د تماس ډلې بل غونډه نږدې درې میاشتې وروسته په چین کې جوړ شي. د تماس تر غونډې مخکې دا د درې ورځې وروسته د افغانستان، چین، پاکستان او د امریکا استازي په مسقط کې سره کښینی. په دې غونډه کې هم د تماس ډلې دوه غړي هیوادونه چین او پاکستان برخه اخلي. د سولې د دې غونډې په اړه رویټرز اژانس د افغانستان د سولې د عالي شورا د غړي محمد امین وقات په وینا خبر ورکړی دی چې طالبان به شاید په دې غونډه کې برخه وانخلي. د همدې اژانس په وینا تر اوسه طالبانو ته وبخښي امین وقات ویل چې طالبان به هم شای په دې غونډه کې برخه واخلي خو د همدې اژانس په وینا تر اوسه طالبانو په رسمي ډول په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. طالبانو ته خو رویټرز اژانس ته د طالبانو دوه مشرانو چې د نمونو لاخې سر ډډه کړې ده ویلي دي چې طالبانو په خپله غونډه کې د سیشن به پرس پریکړه وکړه ک چیرته دعوت هم شي د مسقط غونډه ته استازي ناستوي. د مسقط غونډه به د سولې خبرو ته لار هواره کړي. د تماس ډلې غونډه هم لري نه ده، ځینې په کابل کې په دې باور دي چې چین پر پاکستان اغیز لري، نو کېدای شي چې په مسقط کې د چین د استازي ګډون او په جنوري کې په چین کې د تماس ډلې غونډې دې ته زمينه برابر کړي چې طالبان او د افغانستان د حکومت استازي د افغانستان امنیت ستونزې د خبرو اترو لاري حل کړي. نظر سه؟
بله، تشکر آقای احمد شیپر. مهمانای محترم کدیشان دعوت به عمل آوردیم، پوهان سه ودیر صافی، استاد پوانتون محترم، آقای نصرالله حقپال کارشناس روابط بین المللی، امیل از در استودیو هستند، برشان خوش آمدید میگوییم. همچنان منتظر محترم آقای غفور احمد جاوید، کارشناس معاونیت ارتباطات استراتژیک و رسانه های ریاست دفتر رئیس جمهور هم شاید بیارم امی لحظا. و در قسمت دوم کوشش میکنیم که با آقای آجی سب سید داود هم تماس برقرار نماییم. همچنان منتظر انجینیر زکریا و زولوسی جگه خواهد بودیم در قسمت دوم. مهمانای محترم خوش آمدین به استودیو.
بله شراغلی، نظر سب نمرای بوشو پوهان سپیتا چه داده نظر و اخلو سپی سب بیا هم خبرامونی تا شراغلی دغه غونډې بیا زیات شي ودی د تماس ډلې غونډه په مسکو کې پرون لکه په مقدمه کې چې ما اشاره ورته وکړه په جنوري کې بیا د غونډه کې جو په مسقط کې کوم غونډه روانه ده د ازادي راډیو د راپورونو لمخې هغه ته افغان چارواکي هیله لري. څه فکر کوي چې دا غونډه به څومره موثر وي ورلم خو څه پیش کوي کولای شي؟
ډیره مهرباني شبر صاحب سوال نه اول خو تاسو ته نظر صاحب ته د ازادي راډیو کارکونکو ته هر چیرته چې وی او زموږ ټول افغانانو ته احترامات سلامونه تقدیموم. په دې غونډه په مورد کې په صورت عموم کوو وایو چې دا غونډه څنګه دی څنګه نه دی. داسې ویل شو چې یوه لاره د حل د نړیوالو منازعاتو یا مناقشاتو هم سیاسي حل لارې دي د سیاسي اختلافاتو لپاره، نو دغه د پاره چې هغه اصل مطلب ته سره دولتونه ورسیږي، خصوصا هغه دولت چې ډیر متضرر دی او هغه سوله غواړي، هغه مقابل طرف ته هلې ځلې په دغه غونډو باندې کېدای شي چې درېمګړي هیوادونه په نیکو هلو ځلو باندې خپل دوی دواړه خواوې سره منځ ته کینوي او په همدغه غونډو کې خبرې سره بالاخره وکړي، مناقشات خپل مطرح کړي، اختلافات مطرح کړي، غوښتنې مطرح کړي او یو انساني او بشري لاره د حل د مشکلاتو ده چې سولې ته کا امید دی په افغانستان کې چې ډېر کلونه په جګړه کې سره تیر کړل ورسیږي. نو دا چې د مسکو غونډه جوړه شوې ده هم د ګټې نه خالی نه ده، او بل په مسقط کې چې جوړیږي، په چین کې هم چې بیا طالبان ورسره راغواړي کې نه یي، همدغسې پړاوونه یو دولت باید د سولې ته رسېدو دپاره طی کړي چې بالاخره هغه نهایي نتیجې ته ورسیږي چې که امید ده چې بیا د سولې په تړون د مخالفینو سره تمامه شي، او که دا ده چې دا ډول ناستې هم نه وي، هلې ځلې هم نه وي، او نږدې کېدل خپل هغه مسله دښمن ته یا مخالف ته هم نه وي، نو بیا خو خبره پاتې ده چې پاتې ده په کلونو باندې. نو امید ده چې بله
بله وبخشئ، د مسقط غونډه لکه څنګه چې ما وویل چې په کابل کې ځینې سرچینې وایي چې دې ته هیله شته، لیکن طالبانو دا خبرې رد کړې دي، وایي چې اساس یې نه ورستو. که چېرته طالبان برخه پکې وانخلي مؤثریت به څومره وي؟
خبره دا ده چې زمونږ د اصل مشکلات چې خلق کړي دي دا طالبانو خلق کړي دي، متاسفانه چې مسلح طالبان دي، دا چې خپله په خپله کوم ابتکار لري جګړه کوي، او که دا ده چې بل څوک لمسوي، نو یو شی چې واضح ده دا ده چې طالبان خپله فابریکې د تولید د وسلو نه لري. لري د خامخان د خوانه تجهیز کیږي نو امید ده چې دومره کلونه چې سره و جنگیدل طالبان هم بل اخره د وطن دی او دغه خلق دی او دلته فامیلونه دی دوی خپل هم دم دی زینه دی کغوړ چې آینده د افغانستان کې کم نقش ولري نو د هدف ته رسیدو لپاره دایمي جګړې لار چانه د مخه کړي دوی به خامخان سولې ته غاړک دی او خبرې به کوي او کفارس کا چې دوی رای نشي یا څوک رانه ولی یا چا ورته سم لاره ونه خودله نو فکر کوم چې دوی بیا هغه دایره د اصلي د سیاسي قدرت نه پاتې کیږي بیا نو جګړه ده جګړه به دوام لري تر څو چې آخري نفر یا دوی له منځه ځي او یا که دوی وکولی شي چې هغه لرې خبره ده چې پیروز شي په دولت مقابل باندې او دلته قدرت ونیسي.
تشکر پوان صاحب. خب محترم آقای نصرت الله حقپال، شما چی فکر میکنین سبی در زبان ما یک مطل از میگه قصاب که زیاد شد گاو حرام میموره سبی کانفرانس ها و طرف ها که چی زیاد شد و این مسئله ما کشال شده میره سبی معادله چند معجوله واری چی میگین سبی؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. نظر سبی سلام به شما بشتبر سبی محترم استاد محترم و شنونده های عزیز.
منم
خب در مطل شما یک کمی خلاصه شد موضوع. ما به باور استم که پروسه صلح افغانستان، شما میفهمید که بعد از سال 2009 اگه اشتباه نکنم و 2010 از او به بعد شروع شد و مسئله شورای عالی صلح و بعد از نشست ها و مذاکرات آغاز شد، ولی تا به سال 2017 که امروز ما در موردش صحبت میکنیم یک نتیجه ملموس و محسوسی را در پی نداشت که مردم افغانستان و منطقه شاهد از او باشه. ولی ما به این فکر میکنم که مذاکرات که فعلا جریان داره و مذاکرات که قبل از این جریان داشت یک تفاوت داره و او دلیل است که با آمدن اداره دونالد ترامپ در امریکا و اعلام استراتژی جدیدش به افغانستان و جنوب آسیا یک چرخش سیاست وجود داره و به این معنی است که قبل از او وضعیت توانمود می ساخت و جوی بین المللی هم به این شکل بود که یعنی فشارها جریان داشت که نمیخواستن که بالاخره صلح در افغانستان برقرار شد به شکل منطقی، ولی فعلا ایتو برداشت میشه که هم امریکا و هم کشورهای ناتو و کشورهای منطقی میخواین که مسئله طالبا را و جریانی که به نام طالبا فعلا در مقابل دولت میجنگه به شکل از اشکال به صلح و به میز مذاکره حاضرشان کنن. و به خاطری که ما توانسته باشیم این مسئله را یک کمی مستند بسازیم، شما میفهمین که نشست ها و رفت آمد هایی که بین سران نظامی و سیاسی افغانستان و پاکستان صورت میگیره، دیدودی هایی که بین سران پاکستان و امریکا صورت میگیره و یک ذهنیتی که در منطقه ایجاد شده، من فکر میکنم ارتباط مستقیم داره به استراتژی جدید ایالات متحده امریکا و اونا تلاش خود اعت کردن و ترامپ هم این مسئله را به صراحت اعلام کردن که ما در افغانستان به اصطلاح خودش تروریست ها را از بین میبریم و بالاخره با اونا پیروز میشیم. و بارها اینا تکرار میکردن، استولتنبرگ امی منشی ناتو هم ایره گفت که طالبا از طریق جنگ و خشونت نمیتونند که به اهداف خود برسن. بعد در نظر داشت این مسائل، ما فکر میکنم که نشستی که در پایتخت عمان در مسقط صورت میگیره در روز دوشنبه و چهار جانبه که دو اشتراک میکنه، بدون شک نقش کلیدی و اساسی را در قضایای افغانستان ایالات متحده امریکا در دست داره. اگر اونا صادقانه بخواین چیزی که در الفاظ میگن و چیزی که در کنفرانس های بین المللی و در استراتژیشان اعلان کردن، ما فکر میکنم که شورای منطقه هم با اونا هم نوا خواهد بودن، از جمله پاکستان که بدون شک یک تأثیر بسیار اساسی به کشاندن طالبا به میز مذاکره و حاضر کردنشان به ای که با یک توافق برسن، ما فکر میکنم نقش کلیدی دارن.
حقپال صاحب، تاسو ویل که چرته امریکا وغوړي، فکر نه کوي چې د افغانستان سیاست مداران او هغه کسان چې سیاسي بحثونه کوي او کارپوهان تل یو موضوع ته د شک پسترګ ګوري؟ آیا داسې قرائن شته چې فکر کوي چې واشنگتن نه غواړي چې د افغانستان مسله حل شي؟
ګوري شیبر صاحب، تاسو ډېرې ښې مسلې ته اشاره وکړه. د سیاسي تحلیل او د شننې اساسي مفهوم دا ده چې تاسو د دولتونو او د سیاستوالو هغه پټ پلانونه او په اصطلاح اهداف د دې قراینو د دې ځینو شواهدو او د ارتباطاتو له لارې وکولی سي چې راپیدا یې کړي او بیا د ولس په مخ کې کیږدي. یعنې څه چې په ګزارشونو په خبرونو کې راځي هغه خو ټولو ته معلوم دی که تحلیلګر ده او که یو یو زموږ کروندګر ده، د بدخشان او د هرات او د هلمند په دښتو کې هغه خو واضح دي چې دوی هم واوري. نو د شنونکو دنده هم همدغه ده، د دوی په اصطلاح مکلفیت وای یا امتیاز یې په همدغه کې ده. زه په دې باور یم چې تاسو وګوري امریکا په نړۍ کې ستر او اول قدرت ده، په سیمه کې متحدین لري، هند، پاکستان تر ډیره بریده چلما سره په دې مسله کې ډیرې شنونکي مخالف دي، ایران په لوی ستراتیژي کې له دوی سره همغږي دي. کله چې په افغانستان خو په هغه تاسو پوهیږي چې دوی پر مټ باندې مخ ته روان ده، کله چې امریکا په خپله ستراتیژي او تګلارو کې نه په ویناو کې صادق اوسي، زه فکر کوم لکه څنګه چې په 2001 کال کې دوی وتوانېدل د 40 ساعتونو په درشل کې د طالبانو 95 حاکمیت ته د پای ټکی کیږدي، څنګه به دغه موږ ومنلی شو د اوس وخت کې چې 3.5 لک پوز د افغانستان دولت لري، 150 د ناټو هیوادونه دلته حضور لري، خپله د امریکا نظامی حضور دلته ده، د دوی د دومره نظامی اقتصادي سیاسي استخباراتي امکاناتو لاسرسی وګوره ډیرو منابعو او په اصطلاح مناطقو ته. نو داسې ونه مت کیږي چې په تیره کې امریکا هم نه غوښتل چې په صادقانه ډول دې قضیې ته د پای ټکی کیږدي. نو زه فکر کوم همدغه و چې بلاخره به غونډې پسې غونډې به نیول کېدلې، ولې په عمل کې یو ملموس او محسوسه نتیجه نه لیدل کېده. ولې اوس چې دا زه په دې باور یم او دا قراین شواهد من دا ښیي چې طالبان به د سولې او د مذاکرې میز ته راښکل کیږي. تاسو ولیدل چې په هغوی باندې اوس فشارونه هم ډېر شوي دي، هوایي بمباري ډېرې شوي په نړیواله کچه، د دوی هغه متحدینو له دوی نه لاس اخیستی. تاسو د سعودي عرب د سفارت هغه اعلامیه به پخوا اورېدلې وي چې دوی طالبان په تروریستي لیست کې شامل کړل. د قطر دفتر د تړل کېدو اوازې خپرې شولې او خپل قطریانو مویل چې موږ کابل واشنگټن ته منتظر یو. او همداسې د پاکستان دغه تګ راتګ وګوره، هغه ورځ چې له اشرف غني سره دوی د پاکستان د پوځ مشر غونډه لرله چې ډیری د هغه د ملاقات هغه جزئیات افشا نه سو، ګر څه پاکستاني رسنیو دې ته یو ډول د روابطو د انقلاب نوم ورکړ پاکستاني رسنیو، البته افغاني رسنیو نه. نو دې ته په کتو سره زه فکر کوم چې د امریکا او د دوی د متحدینو سیاست تغییر کړی و، امکان ډیر لري چې طالبان به د سولې پروسې ته حاضر کړي او هغه چې نه حاضرېږي نو هغه ته به د نظامي ځواک له لارې ځواب ویل کیږي او په نهایت کې به کبل لاره هغوی پیدا نه کړي. زه فکر کوم چې د داعش له جنګیالیو سره به یوځای کیږي.
بله مننه حقپال صاحب. نظر صاحب
بله، خب بریم به شنونده های محترم مراجعت کنیم تا که مهمان دیگر ما به استودیو حاضر شوه، از وقت فرصت خوب استفاده شوه. یک اعلانه که کوتاه داریم، بعد از او نوبت شنونده. چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کچای که آمده ام کل تنظیمای زور از جبریز
به حوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدامه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده ای پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
شماره تلفون ما 0799-203-540 و 0700-822-755.
بله دا شمیره زه هم در تا تکرارم، 0909-203-540، بله شمیره دا 0908-202-555. و اوریدون که پلیند که را سره ده، از عریب چپو که پروگرام ده.
شیبر صاحب سلامونه او احترامات، مو منه خدای دې وکړي چې جوړ ورو به درنو ملمنو تم سلامونه وروم به کوم فضل هدي وردا ګنده باندې چا کوله سوالینه
مننه وردا څه مهرباني.
شي بارس وکان چې ملمنو ډېر مهمه خبره وکړي او ډېر مهمه ځایته متوجه شول نو داس دا وکان په خبرو بوم بنځي چې شایم نشي کېدلای ځکه کومې غونډي جوړې وي د امریکا داسې دا چې د هیڅ وخت د موږ سره مثال داسې په چالو په پرېد کې وخت تر کړای دی هم داسې ساکو هر وخت لکه څنګه چې په خلو وي عمل کې اسه نر ساکو نو د وکان داسې دا لري نګونه د موږ سره چالو پرېد کولو د وکان داسې یو مشکل دی چې اوس په دغه جامعه کې دغه مشکلات پیدا کړي دغه دغه ډلې ډلې شي جوړې کړي دی په خپل جوړې کړي د کډوښته هم دغه خپل امریکا دا کوي هم دا چې دا وګړي په بازار د پنځه لس ساکو کې د کار ټول مشکلات شي باسه به حل کولای شي په افغانستان کې خو بعد بختونه چې دغه مشکل دی نه حل کېږي دغه مشکلات راستور
راځي په خپل امریکا شي باسه د مو په نظر باندې مننه تاسو له نظر بل اوریدونکو هم راخلو اصلي په څپوک پروګرام دی
بله
زه سر د ماما تاسو ته تاسو درنو مېلمنو ته د کوم سلامونه
مننه
مونږ مېلمنو نه دا پوښتنه د مېلمنو مونږ خو چې دا اوس حالات یو شپېته کاله مخکې مونږ ګورو په دغه جنګ کې د مونږ د په وطن کې جنګ یو د اروپا یو د امریکا او یو د برطانیې او چین د ځایشا په وخت کې مظاهرې کولې او خرچې یارې او ګوند ګوند ته ورکولې مشرانو جنگ جمنګ نه طالبانو سره دا جنگ نه جمنګ دا داعش سره دا جنگ نه جمنګ پاکستان سره دا نه ایران سره دا نه چین سره دا نه وړو سره دا جمنګ جنگی چا سره نسته دا مشرانو جنگ د امریکای دی برتانی دی وروسته آیا مشرانو کچې ته دا دریوالو جنگ په سود ته ځل فول او په خپل منځو کې کیناسل نو بیا موږ خلکو ته دې قناعت راکې چې موږ ملامت چې شه د چې موږ غوانان ته کې مکی وو کورونه باندې دې د خپل
راځه
سره ګرځو هغه ورځ چې ته په موږ ګرګي دي سود دي روان دي دا خو غلطه خبره ده وسلام په اعتراف
مننه بل اوریدونکو هم را خلو اسره په څپوک پروګرام دی
سلام جناب محترم آقای شبر محترم آقای نظر مهمانان شما را در استودیو عرض سلام تقدیم می کنم عرض شود خدمت شما که ملت ما از زمانی است در معاصره کشورهای غربی در خواستهای از اینا فقط منحصر است و حکومتهای هم آمده مطابق به خواستهای از اینا ایجاد شده در امور داخلی فقط حکومتها تانستن نفاق تعصب بیارن بنا ما را از ملت بودن اول جدا ساختن اینی جاست که ما به نام از این که گویا صلح میشه صلح ما با صلح فلسطین و اسرائیل فرقی نمیشه فقط فریب مردم است سوال من میجه از دوستاست اگر جناب استاد محترم در این مورد روشنی پردن که طالبان را امروز در جهان به نام تروریست به نام ناقضین حقوق بشر به نام که گروه هایی که ضد علم تکنولوژی عمل میکنن عبارت از طالبان است و یا در سطح ملی و بین المللی شناخته شده چطور امکان دارد چنین تروریست دارد چنین افرادی که بر ضد علم تکنولوژی است امروز اینا را در کشورهای پیشرفته علم تکنولوژی در ایجاد جای مفشن دعوت میکنن به اینا جای میتن بر از اینا خانه میتن و کسایی که صاحب صلاحیت است از اینا در اونجا زندگی خود را پیش میبره پس معلوم میشه که ما خرد خود را به کار نبردیم ما فقط پشت جلسه و شورا میگردیم در حالی که در امور داخلی خود اگر ما متوجه شویم مملکت ما عمران آبادی خود را میاره متحد میشیم و اینی گپای دیگه هم ابزار سیاسی خواهد بود یا نه تشکر
تشکر یو که هم سره دې مهرباني وکړئ آزادۍ په څپوک پروګرام
السلام علیکم
وعلیکم السلام bale
hello
تاسو په لین کې څه خبرې کوئ
السلام علیکم
تاسو په لین کې څه خبرې کوئ تاسو په لین کې څه خبرې
کوئ السلام بفرمایئ
او سید کریم خبرې کوم د دې فاطمه
مهرباني سید کریم سید
زه خو په خپل نظر فده شوم چې ستاسو مېلمنو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم زه په خپل نظر داسې یم چې پاکستان آباد یا افغانستان کې سوله خو څه یم چې راشي که نه او دویمه خبره دا ده چې وروره چې کوم اکمالات کېږي ښکاره زه په ثبوت رسېدلې خبرې ته کوم چې ټرېننګ ځایونه مې هم لیدلي هر څه مې لیدلي زه اوس هم خښتیا اچوم شل کاله مخکې مې هم خښتیا اچولي په پاکستان کې اور مرو ستا به ته وایي هغې له موږ لاړو او د پوځیانو اکمالات راوړل په خپلو سترګو مې ولیده موږ بنک والته یو هلک وو دم به اچوو هغه له موږ تللي نو چې موږ په خپلو سترګو ولیده طالبان ټرېننګ کېده وروره پوځیان ټرېننګ کېده وروره چې پاکستان آبادي خدای دانش نابود کړي انشاءالله چې افغانستان چې آبادي وینېني خدای دغه زموږ د نشتوني مار دی خلاص هم خو ځای ګزار روان کوي نو زه غوښتنه د حکومت نه دا کوم تاسو دې ته وګورئ چې تاسو راشئ د ورل د سمال هغه د کار روان دی زموږ حکومت زموږ د اخه پښتانه زموږ د سرحدي ټول غلي باتري دا څنګه چل دی وسلام
مننه مننه بله یو بل اوریدون که هم پلان کرا سره ده به واخلو به میلمنو ته ورشو. بله مهربانی وکیا سره سپوک پروگرام دی
مننه چې بس خپل سلامونه تاسو هغه نظر ته او درنو میلمنو ته او یو ځانګړی سلام او استاد ته
سلام
علیکم
مهربانی
نظر صاحب خبره قصابان چې دی سي غوای مرداري کې اخر لپاره دی علامه تنه سي نو سم من چې وینو غونډې شروع دي څوک په دم کې وایي غونډه کېږي څوک وایي په چین وایي زه دغه کوم نو الاصل مسله په تحبانو کې ده نو په اردن کې زه د استاد نه دا پوښتنه کوم که پاکستان د اردن په غونډه کې ګډون کوي
د عمان په غونډه کې
نه کوي او بله او طالبان له دوی خپل په اعلاناتو کې وایي چې موږ مستقل یو موږ د پاکستان تر تاثر لاندې نه یو موږ چې اوس په منطقه کې یو په منطقه کې ګورو همدغسې ده چې طالبان اوس غواړي ځان د پاکستان له سلطې نه وکاږي او مستقل ځان ښکاره کړي ولې په دغه خاطر چې د سولې خبرې رانږدې شوي دي او د دوی تعرقات هم جنګي تعرقات هم کم شوي دي نو استاده له دې به ښه نه وي چې طالبان دغه غونډې ته وغوښتل شي او د پاکستان له غوښتنې نه سرته نظر وشي. مننه
مننه وربه شو میلمنو ته نظر صاحب دې لپاره چې ډېر سوالونه صافي صاحب ته راځي ونو که پولانډو باندې لو سنتاسو ځوابونه وایس.
مهرباني پسترګو اصل خبر خدا ده چې دلته سوالونو کې مختلف خبرې راغلي چې دا غونډې به څه نتیجه ورکړي که ورنه کړي و یا ورور وایي چې دا د لویو قدرتو پروګرامونه دي و افغانستان پکې هسې ځپل کېږي د جرمني نه برادر محترم اختر محمد خان هم گفتن که جلسات و اینا فایده نداره در امور داخلی مملکت باید توجه شوه. هم در رقم در دول خبری دی خبر داده چه هیچ جگره ده هر خواهد نریوال و علیکو که شروع شویده او حتی داخلی جگره دومره دوام نده کرده چه اگه تا من دائمی جگره او وایو خام خواهد جگره ولی شروع کیگی د خپل سیاسی اهداف او د لاسراولو د پاره د سولایزو لارو په ځای باندې د جګړې او زور لارې نه غواړي چې خپل هدف ته ورسیږي. نو دا یو لیمټ لري، دا نه محدوده زمان نه لري چې تر څو چې کوونه رسیږو نو بیا به هم موږ جنگیږو. په دې لحاظ باندې دا غونډې په دې لپاره ضرور دي چې دا سره نږدې شي، سولې ته رانږدې شي، په دې کې نورو هیوادو د منطقو ته هم ضرر رسیږي، اقتصاد ته، د آبادی ته، امنیت ته، بشری پیشرفت ته، ټولو ته د هرې خوانه ضرر متوجه دی. دا چې ولې مسکو کې جوړیږي، ولې چین کې جوړیږي، ولې مسقط کې جوړیږي، د منطقه کې یوازې یوازې افغانستان د خپلو طالبانو سره او پاکستان سره جوړ نه شي کولی چې دوه په دوه کینی او دوی ټول شیان فیصله کړي او د منطقې نور غړي پکې شامل نه اوسي. د افغانستان موضوع د جګړې له امله هغه سرحد ته رسېدلې چې دا منطقوي یو حل پرابلم غواړي، تر څو چې ټول د منطقې هیوادونه په دې کې ګډون ونه کړي، تضمین یې نه کړي او یو تیګه کې نه دي د سولې، دا د دوه هیوادو ترمنځ فیصله کېدای نه شي. دا چې اوس پاکستان وایي چې دا امریکا وه چې زه تخریب کړم چې پاکستان یې پرېنهښود، دې ته چې دا موضوع حل کړي، ولې چې ملا منصور په پاکستان کې په ډرون باندې مړ کړ، دا هسې بانې او هیلې خبرې دي. او طالبان چې وایي چې موږ مستقل یو او څوک نه منو مستقل دی، موږ ته دعوت راکړل شي، فکر کوم د افغاني مقاماتو خصوصا د اشرف غني د قدرت ته رسېدو نه را په دې خوا دی څو ځلي ویلي طالبانو ته همیشه یې غږ کړی دی په خپله اشرف غني چې راځئ د پردو لمس یې پرېږدئ، دا تاریکونه پرېږدئ، موږ سره کښېنئ، دواړه خوا افغانان یو او یو هلته به سره ورسېږو. تاسې به هم په همدې حلقه کې لکه د حکمتیار مثال یې هم ورته ویلی په دې اخرو ادارو کې چې دا ډول براشي او خواندي بشي په خپل وطن کې. مګر فکر کوم چې غوی هغه حلقو سره د بین المللي او په سیمه کې د پاکستان سره دوی دومره تړون خوړل او تاوی خوړل چې د غو د هدایت نه بغیر دوی مستقل چې نه کوم لارې وړاندې کړي نه کوم د سولې خبره وړاندې کولای شي او نه حلولای شي. خو خدای دې وکړي چې دوی رښتیا په خپله مستقل وي او افغان په حیث د افغان سره کینی او خپل موضوعات حل کړي او د نورو عادي مخوار ولس افغانانو د ډیرو وژلو باعث نه شي. دا یې موږ هم امید دی چې طالبان د فیصلې ته رسېدلي اوسي او ځان مستقل کړی اوسي. نو دا هغه وخت معلومیږي چې دوی راشي مستر کینی او خبرې وکړي.
تشکر. خب مهمان دیگر ما محترم آقای غفور احمد جاوید کارشناس هستن، اینا هم کارشناس معاونیت ارتباطات استراتژیک و رسانه های ریاست دفتر رئیس جمهور هستن. خوش آمدین آقای جاوید. در نام از این دفتر تانقه سب کشال است مثل قصه سال هم ماسب چی میگین؟ آقای جاوید بعضی سوال ها بر شما متوجه است. یکی از این سوال های مهم که در ذهن من مانده آقای شبر که آقای احتری پرسان کرد که از یک طرف میگین که تروریست است و از دیگر طرف که تروریست سلم میکنین، این موضوع از چی قرار است خلاصش؟ آقای جاوید
سلام بر شما و استاد بسیار گرانقدر همچنان مهمان دیگه ما و به شما و به شنونده رادیو آزادی. میبینین وقتی که حکومت وحدت ملی آمد ما اونم کل مسائل واضح ساختیم. کسی که حرمت افغانستان میکنه، کسی که حرمت افغان مردم افغانستان میکنه و کسی که حرمت قانونی اساسی و دستاورده 16 سال که به خون مردم افغانستان به دست آورده شده و افغانستان، ما به اون صلح میکنیم. کسایی که مکتب ما را ویران میکنه، کسایی که به صلح نمیآید، طبیعی است که اونا تروریست هستند و ما امر اونا جنگ میکنیم و امی جنگ ما که از جهاد است علیه اونا. این بخش به نظر واضح است. وقتی که واضح باشه به نظر آقای نظر زیاد ضرورت نیست که سر این بحث ما صحبت کنیم.
بله جاوید صاحب، زبه هم در تو هم چه شرق دی خبرونی تا خو دلته یو بل بحث هم شو. البته نظر صاحب د خبرونی په پیل کې دا مطرح کوي چې قصابان ډیر شي غوا نه حلال نه پاتې شي. اوس غونډې ډېرې دي، د ماسکو په غونډه کې، د تماس د ډلې په غونډه کې د سیمې ډېرو هیوادونو برخه لرله، او په جنوري کې که په چین کې ورته بله غونډه جوړه شي په هغه کې به هم ډېر هیوادونه برخه واخلي. خو د مسقط په غونډه کې څلور هیوادونه، څه فکر کوي که ډېر هیوادونه په دغه د سولې په هلو ځلو کې برخه واخلي دا مسیر به منحرف نه شي؟
شیبر سب تاسو ته معلومه ده بدبختانه افغانستان د نړیوال تروریزم سره د جګړې په لومړۍ کرخه کې جنګیږي، او دا د ټولو ګډ مسولیت ده چې افغانستان سره په دې برخه کې مرسته وکړي. یو دوهم دا چې په افغانستان کې د تروریزم مسله هم سیمه ییز امنیت ګواښي او هم نړیوال امنیت ګواښي. دا هم د ټولو ګډ مسولیت ده چې د خپل امنیت د ټیکاو لپاره باید افغانستان سره مرسته وکړي. مونږ په مخکې هم ویلو، یو وخت داسې فکر کېدل چې د افغانستان جګړه چې د خپل د افغانانو جګړه ده او افغانان باید په دې برخه کې کار وکړي. که تاسو ورېدلی په 2003 کال کې 14 کې چې بارک اوباما دا خبره وکړه، هماغه نتیجه شوله چې مثلا دلته جګړې شدت واخیستو، تروریستي ګروپونه زیات شول. اوس سیمې ته او نړۍ ته پیغام واضح دی. اوس تاسو وګورئ نن په بلوچستان کې د سیپک پروژې هغه لوی پل د بلو هلته په بمونو الوزول شوی کوم چې د چین پروژه ده. یعنی دلته اوس د افغانستان مسله هم سیمه ییز اړخ لري او هم نړیوال اړخ لري. د افغانستان حکومت د دې لپاره چې مونږ وکولای شو چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره مونږ دواړه اجماعګانې ولرو، د درې کاله په همدې کار وشولو چې هم سیمه ییز اجماع رامنځته کړو هم نړیواله، ځکه هم دوی مسئولیت لري او هم دوی متضرر کیږي له دین ورسته د دې مسلې. تاسو وګورئ د افغانستان د تو کې د تروریزم ضد مبارزه هغه مثلا د 1990 کالونو مسله نه ده. کچیرته په افغانستان کې دا ځل تاسو د بریکس کانفرنس اعلانې ولیدل، تاسو مثلا د ازبکستان د رئیس جمهور خبرې په ملګرو ملتونو کې ولیدل، د همدې لپاره مونږ هم په سیمه ییزه کچه باندې حل ځلې کوو او هم په نړیواله کچه چې هم حال وکړلې شو، د ټولو خواو باور ترلاسه کو او ټولو خواوې هغه ګډ مشترک کوم تهدید چې ټولو ته متوجه دي هغه په ګډه سره دفع کو.
مننه.
تشکر اقبال صاحب، ما دیگه به مطلع زیادتر حال مراجعه میکنیم، مجبور دیگه کدام چارام نیست. بله، ای میگه که همی پیاده رو باشه یا باسکت سوار باشه، دعا میکنه که همی شمال باید از پشت سر بوزه که یک ذره کار مساعده شوه. منتها یک مطلع میگه که اگر هدف و مقصدت معلوم نباشه، شمال هم برد کمک کده نمیتانه. حال از این خاطر اگر مقصد و هدف کسایی که مذاکره میکنه، کسایی که جنگ میکنه، کسایی که دفاع میکنه ای سهی و معلوم نباشه، هیچ چیز هم امکان نداره، نه به صلح میرسیم و نه به دیگر. از او خاطر شما یا فکر نمیگونین که از یک سر یک تعداد از شنوانده ما امریکا رو دو میزنه، یکی دیگر رو دو میزنه، منتها ما به دفاع از امریکا یا نمیگیم، منتها یک گپ دیگه هم هست که مثلا بسیاری علاقه داره که چین زیادتر معامله بکنه، که دیگر علاقه دارن که روس. منتها تاریخ نشان میده امریکا در هر جایی که رفته از اونجا بالاخره بر آمده، یا برطانیا هر جایی که رفته بالاخره بر آمده. منتها روسو در جایی که رفته هیچ وقت نبر آمده، و چین هم در جایی که داخلش ده هیچ وقت نبر آمده. حالا برادر از چی میگن، از باران گریخته زیر چکک نریم. سبزی خاطر این مسائل هم یک ذره در نظر اگه بگیریم بد نمیشه. اقبال صاحب چی میگین؟
خب نظر صاحب، ما به این باور هستم که مسئله صلح و امنیت در افغانستان، یعنی به قضیه مبدل شده که حالی دستهای بین‌المللی در او دخیل است، بیشتر از اینکه افغانستان دو یا مردم افغانستان دو نقش کلیدی و اساسی داشته باشه، قدرت های بین‌المللی دو نقش اساسی و تصمیم گیر دارن. شما ببینین امی خود سازمان شانگهای و گروه تماس که دیروز نشست داشتن، یه خودش به این دلالت میکنه که اونا میان و سر قضیه افغانستان گپ میزنه و تبادل نظر میکنه و در نهایت به یک نتیجه میرسن. یکی نتیجهش در میدان عمل تأثیر داره یا نداره، یا به اصطلاح در مسئله صلح افغانستان. خب با وجودی از او در این قضایا دخیل هستن، نشست های خود میکنن، تبادل نظر میکنه و سر پالیسی های منطقی ایشان غور میکنه که چی باید کنن. یک مسئله رو ما میخوایم در اینجا بگویم که افغانستان آلی به یک میدان مبدل شده که قدرت های بزرگ دیجا زور ازمایی میکنه. شما ببینین که چین و روسیه، یعنی به شکل خاص از این تشویش دارن که امی جنگی که در افغانستان جریان داره و امی گروه هایی که در افغانستان جنگ به پیش میره، نشوه که ای از طریق شمال افغانستان با آسیای میانه انتقال کنه و از اوجا هم روسیه را تهدید کنه و هم ترکستان شرقی چین تهدید کنه، که عملا اوجا گروه های هست که علیه دولت چین یک سردردی را ایجاد کردن. به او خاطر هم هست که اونا نشست های خود میگیرن، و یعنی بیشتر از این که در فکر افغانستان باشه، ما فکر میکنم این کشورها در این فکر هستن. و شما بارها از سران روسی شنیدین، از سخنگوی وزارت خارجیش، از یکی از بلندرتبه‌های امنیت فدرال روسیه که چند وقت پیش میگه پزد که مسئله داعش و جنگایی که در افغانستان میشه تهدید است به مرزهای روسیه و به خود امنیت منطقه. اونا ما فکر میکنم از این تشویش داره و به مخاطر با افغانستان تماس میگیرن و نماینده از افغانستان دعوت میکنه.
امی موضوع شما خوب صحیح تشریح کردین. امی استراتژی ملی خود افغانستان طرف صحیح واضح نیست، معلوم نیست، نقشه را درست نیست. مثلا هر کس هر چیز میگه، دیگه کسایی که صاحب امی اختیار یا امی صلاحیت دارن اونا باید تصمیم بگیرن یک استراتژی درست ملی از طرف خود افغانستان باشه، که دیگرها در محور استراتژی ما بچرخه، در حالی که ما خود ما یک استراتژی ملی درست نداریم. از اون خاطر هر کس می عقل میده، اما ما هم رای خود گم میکنیم. از این نقطه نظر اول نظر خود ما هدف طرف افغانستان سه این معلوم نیست. بخیالم
بدون شک یک پیشنهادی بجای است، گرچه جا جاوید صاحب هستن، خوب است که اینا در این مورد میگفتن که چی است در افغانستان چی داره. خب با وجود از اگه چیزی بگوینم، در عمل باید آدم ببینه که چیز است یا نیست. ما فکر میکنم که حکومت افغانستان چی فیلی و چی حکومت آقای کرزایی در این مورد ناکام بودن، و اینا یا نتانستن یا نمیتوانن که یک ختمشی، یک رای حل عملی واقعی را سر میز پرتن، و هم به مردم افغانستان و هم به کشورهای منطقه که قابل قبول به همه طرف ها باشه. شما ببینین یک خوب وضعیت داخلی سیاسی افغانستان، البته یعنی بی‌ثباتی سیاسی که بین رهبرای حکومت و رهبرای افغانستان چی خارج از حکومت است، یک رقم زدوبنهای جریان داره که هیچ وقت اینا به این جور نامدن که چطور پوزیشن ها و چوکی های حکومت تقسیم و توزیع کنن. شما اون الان شاهدی صحنه هستین که هر روز درگیری ها جریان داره از اگر گرفته تا پارلمان و از او به پایین ترش. ما فکر میکنم در این یک وضعیتی که افغانستان حاکم است، یعنی وضعیت سیاسی و لیدرشپ افغانستان، فکر نکنم که اینا به این فائق شون که یک طرح عملی واقعی که منجر به صلح افغانستان شوه، چی حکومت قبلی با پوزش فراوان که جاوید صاحب نگوین که شما علیه ما گفتین، چون ما هم
جواب دارن
ما باز جواب
میتونیم. من باور هستم که نه قبلا چیز وجود داشته و نه فعلا هم چیز وجود داره و به این وضعیتی که فعلا اینا دارن و ایز دوبندهایی که دارن.
جاوید صاحب
قبل از اینکه جاوید صاحب حق جواب خود استفاده کنن، باشین صافی صاحب به انتقادات خود بگوین یا امیتر خود بگوین این موضوع رو بعد از اون بعدی یک جواب درست ارائه کنن. بفرمایین استاد صافی.
ما خود نظر صاحب محترم سالها گفتیم و آل باز میگیم که تا در درون خانه خود جور نکنیم، تا خود ما جور نباشیم، خود ما یک دست نباشیم، خود ما یک فکر درست متحدانه به صورت ملی که مردم ما سپورتر از او باشن نباشیم، ما به موفقیت رسیده نمیتونیم و کشورهای خارجی ایتر نیستن که تمام موضوعات بین بر ما حل و فصل بکنن و از غم افغان ها مرده باشن، ایتر نیستن. ای کشورهای خارجی که من از امریکا گرفته تا انگلستان تا اروپا تا کشورهای همسایه دیگه، اینا اهداف خود دارن، اینا پلانای خود دارن و در امی افغانستان ناآباد و ناآرام که قلب آسیا است، از امی را اینا آینده خود میسنجن و میبینن که چطور باید بره. میکه هر کدامشان در پایتخت خود یک مجلس هم میگیره، ماناشیست که اینا اهداف خود هم میخواید که پیچکاری کنه از آن تمام ممالک منطقه دیگه. ای که افغانستان چرا یک پلان واضح نداره، ما چند روز پیش هم گفتیم با اعلان استراتژی ترامپ در مورد جنوب آسیا و افغانستان که سوال شما همی بود که آل افغانستان چی کنه. افغانستان باید با دیدن این استراتژی برای خود پلان کار هم می ساخت، برنامه عمل هم می ساخت که ما چطور بتانیم خود همیار و همدست و پارتنر کشور بسازیم که راجع به ما پالیسی و استراتژی خود اعلان کرده، موقف ما، وظیفه ما و وظایف خطیر ما در مورد مصالح افغانستان و آرامی مردمش دمی مقطع زمانی چی خواهد بود. ای برای ای روشن نیست از طرف دولت افغانستانی ده. که میگن ما صلح میخواهیم، صلح اول با پاکستان میخواهیم، دیگه طالبان از پاکستان نمیخواهیم، یا خود تاکتیکایی است که سرجگب زده میشه. اما ای که اصلا ما چی میخواهیم، کل ما میخواهیم نمیخواهیم، ای که رئیس اجرایی یک صدای دیگر را بالا کنه که نه ما نمیخواهیم که تروریست ها که بزنیم و رئیس دولت صدای دیگه را بالا کنه که ما اطور میکنیم و این تناقضی که در درون باشه این به جای نمیرسه و ما میترسم که اونمو قدرت بزرگ جهان که استراتژی را اعلان کرده که چند روز بعد او هم پشیمان نشه که وقتی که خود از اینا نمیتونن یکی شوند و ظرفیت و اهلیت رسیدن به این هدف ندارن، ما هم از اینا صرف نظر میکنیم. امیدوار هستیم اطور نشه.
بله جاوید سوال نوبت
خب وګوري نظر سب ډیر فرق راغلی دی په دې درې کلو کې. یو خدا روخانه شوله چې موږ د پاکستان سره په یو نوې اعلان شوی جګړه کې یو، پاکستان باید خپل هغه غوښتنې یا څه چې هغه باید د نړیوالو په مخ کې وای. ولی په افغانستان کې تروریزم حمایه کوي، ولی په افغانستان کې لاسوهنه کوي. یو دوهم د حزب اسلامي سره د سولې لپاره د افغان حکومت اراده روخانه شوله ټولو ته، هم نړیوالو ته، هم افغان ملت ته او هم د سیمې هیوادونو ته. تاسو ولیدل د حزب اسلامي سره د بین الافغاني مذاکراتو په ترڅ کې چې په تیرو څلوېښت کلونو کې موږ ساری نه لرلو، دا موږ موافقې ته ورسېدلو. حزب اسلامي راغه د سولې له پروسې سره یوځای شولو. هماغه حزب اسلامي امیر اوس په کابل کې دی او د افغانستان د سولې لپاره کار کوي، او همدارنګه د افغانستان کې د قومونو د انسجام یا نورو مسایلو لپاره کار کوي. نو زه فکر کوم دا یو ښه مثال دی چې موږ یعنی هم اراده لرو، هم مون غواړو چې سوله وکړو او هم مونږ په بین الافغاني او نورو مذاکراتو په ټولو باندې باور لرو. دریم تاسو ولیدل د دغه ستراتیژي چې اعلان ده د دې سره سم د دین وړاندې افغان حکومت د خپل امنیتي ځواکونو د تقویل لپاره څلور کلن امنیتي پلان وړاندې کوي. په دې څلور کلن امنیتي پلان کې تاسو بل ورځ د ناټو واورېدل چې د افغان حکومت هوایي ځواکونه چې دي دا به مونږ درې چنده کوو، یا مثلا بل ورځ د بلیک هاک الوتکو ورکول، یعنی دالته کار وشلو کنی. ولې په دې تیرو شپاړس کلو کې امریکا دې ته آماده نه وه چې افغان حکومت ته هغه نورې کوپټرې ورکړي، ولې اوس بلیک هاک ورکوي؟ نو زه فکر کوم هر څه روښانه دي.
بله جاوید صاحب محترم، جاوید صاحب محترم، بله جاوید صاحب، این مسائل که شما میگین اینا خو مسائل بیخی موضوع دیگه است، علایده باید تره شوه. یعنی موافقیت های سه سال گذشته را هیچ کس انکار نمیکنه، بعض موافقیت های زیاد موجود است، منتها مسئله سل یعنی این تنها به سه سال نی، به چل سال گذشته مربوط میشه. حالا مثلا یکی از دستاورت ها در این چل سال شاید این مسئله حکمتیار صاحب باشه، او هم دمیه چیز مثال میتنه، اما ناتومی کنه وریزه و میشه امو یاد میشه، آلو هم پشیمان نشه صاحب یک دفعه. حالا آقای حکمت تا پشیمان نشه که
امی این دستاورد بسیار کلان مسئله خوب
منظور مایتر است. آه نه بسیار کلان است، رو خمان کار نمی کنیم، منطقه منظور تر است که چطور تمام طرف ها که در افغانستان است که دولت یک دست شوند، مثلا هر کس به نفع خود کش نکنه. به طور مثال استراتژی ترامپ که برآمد، مثلا ما خود منعیز یک ژورنالیست حیران ماندم، آقای صالح میگه که فقط که میگه مرحوم استاد مسعود آمده باشه او ترکده باشه، یعنی هر کس از پنجره خود به موضوع نگاه میکنه.
ما باید
از پنجره ملی باید به موضوع نگاه کنیم، موضوع ملی که باشه کل ما باید به یک نقطه باید تسلیم شویم، نیست؟
بله
از این نقطه گفتم.
بله بله موضوع همی است جناب نظر صاحب، موضوع اساسی همی است که امی 40 سال جنگ درگیری و دست مثلا دیگه استخبارات در افغانستان، ما نمیتونیم که در یک سال دو سال امی همه فکر در مسائل ملی یکسان نشان بدیم. بدبختی ما خو از امیجه شروع میشه. ما قانی ما موافق هستم با شما، اگر به می بدبختی که ما روبرو هستیم علتش یکیش امی است که به بسیاری مسائل ما برخورد ملی نکدیم، برخورد سلیقوی کدیم. امروز از یک جناب کنفرانسش شما دیدین، مشکل اساسی همی است. مثلا ما باید با امریکا برویم پیش، تا هر حد که میشه باید ما پیش برویم، ولی در کل زمامداران حکومت فعلی که است اینو این مسائل درک کرده، با کل مسائل برخورد ملی می صورت میگیره، مثلا با استراتژی ترامپ، با موضوع صلح، و ما اطمینان میتیم به ملت افغانستان که زمامداران فعلی که در راستش خود دکتر سباشرف غنی است، اونا هیچ وقت کار را نمی کنه که اونا خلاف منافع ملی باشه، خصوصا در مسئله صلح. روزم گفت اگه میگه ما هم قربانی شوم این صلح باید به یک کشور برگرده.
بله.
یعنی در این مسئل از طرف زمامداران فعلی یک را آلی به وجود آمده و او را همکاری منطقوی، همکاری اقتصادی و همکاری بین المللی است و این یک پیام واضح است. و یک چیز ما بگویم، همین هر کس در رسانه می آید، کارشناس یا دیگه، میگه حکومت افغانستان صلح نمیخواد. خب یادر که حکومت نمیخواد، خو همین طالب هم نمیخواد. حکومت افغانستان برش اعلان کرد در هر جایی که شما میان ما آماده هستیم. همین طالب هم یک دفعه بیاد می سر میز بشینه بگه که ما اینی چیزا رو نمیخوایم. این طالب هم مسئولیت داره، اگه میخواد که مثلا در یک کشور زندگی کنه، یا مثلا میخواد که ما
جاوید صاحب
هیچ وقت
جاوید صاحب او بخش ساس خبری خطا کم که چه هم موش خوشتل سه پا رالتون که خبروانه که در پخانی ولسمشتر حمید کرزی پا خبرو بنده در میلمانو نظر واخلو، خو لکه سرنگه چه تخنیکی همکاران خبر را که بی تاسو پا بل ساعت که لموش سرنه یسته، نو او تاسو ده مسئله تا اشاره وکره سرنگه پخانی ولسمشتر پا برخه که در حکمت دریست سده در ننه یو
سرنه د حکومت د ریز داده چې مونږ باید سولې ته ورسیږو، یو د حکومت د ریز داده چې مونږ د سیمې او نړۍ له هیوادینو سره ښه اړیکې غواړو، مونږ دغه پاکستان سره خرابې اړیکې نه غواړو، مونږ ټول خپل اړیکې د افغانستان د ملي ګټو پر بنسټ باندې غواړو، مونږ خپل ټول اړیکې د افغانستان د خلکو په ثبات او رفاه باندې غواړو، مونږ خپل ټول اړیکې د افغانستان په ثبات باندې غواړو، او مونږ و ستراتیژیک ملګری زموږ تعریف شوی دی، او موږ له ټولو افغانانو نه هیله دا کوو چې د افغانستان مسائل اغیزه، یعنی احساساتي او سلیقوي برخوردونه باید ونشي. یوازې برخوردونه باید د ملي ګټو پر اساس باندې
جاوید
تر څو مونږه هغه ترخه تجربه چې لرو.
بله جاوید صاحب، شغل کرسي فرزند نن وویل سي یو لویه جرګه در وغوښتل سي، او البته د وویل سي زه د دې صلاحیت نه لرم چې جرګه را وغوړم، او په دې جرګې ته دي طالبان هم دعوه چې تر څو د سولې خبرې مخته ولاړ شي. څه فکر کوئ د دې وړاندیز په اړه به د حکومت عکس العمل سي؟
ګوري چې کله طالبان مونږه اول دې ته اړتیا لرو چې په کل کې مونږ یو توافق ته ورسیږو، او طالبان باید د خپل شرایط وړاندې کړي. له هغې نه وروسته هر هغه ممکنه لار چې مونږ مثلا سولې ته پی رسیدلی شو هغې نه به استفاده کیږي. خو خبره اساسي موضوع دا ده چې نن هم طالبانو اعلان کړی چې مونږ نه غواړو چې د سولې خبرو ته کیوسو. نو په داسې حالت کې مونږ به نوشو کولای چې هر ورځ د افغانستان پیسې مصرف کوو، هر ورځ د کابل لارې بندې کوو، خلک راوغواړو بې نتیجې. مونږ اوس یو سیستم لرو، او د دې سیستم په چوکاټ کې مونږ خبرې اترې موخې ته وړو. مونږ یو منتخب نظام لرو، د ملي وحدت حکومت دی، نړیوال ملاتړ لري، نړیوالو پیژندلی دی. طالبان که چېرته غواړي چې سیاسي فعالیتونه شروع کړي، خدای دې راولي، مثلا ټول مسایل باید د میز سر ته راوړي. طالبان باید ووایي چې مونږ د سولې مذاکراتو ته راځو، دا زموږ غوښتنې دي. په هغې به بیا سړی بحث وکړي. خو دا مونږ نشو کولای چې مونږ دا ولس کاله مزل والی بیرته شاته تګ وکړو، او مونږ بیا له سره موقتی ادارې رامنځته کړو، او بیا مونږ له سره مثلا نور مسایل. مونږ همدا اوس مثلا پارلمان لرو، مونږ همدا اوس دلته جریانونه مثلا سیاسي عذاب لرو، دلته د بیان ازادي لرو. دا د خلکو په وینو باندې رامنځته شوي دي. دغه راډیو کې چې زه نن غږیږم او خپل نظر ورکوم، تاسو یو موافق یو مخالف د دیموکراسۍ د اصل په اساس باندې، دا خو اوس مونږ نشو کولای چې ټول بیرته شاته وغورځو. نو زموږ هیله د افغانستان د ملي وحدت حکومت هیله دا ټول کرزی صاحب د دې هیواد لپاره خدمت کړي، نستړی کېدونکي هلې ځلې کړي دي، هغه مثلا کنور مشران دي. زمونږ هیله یوازې دا ده چې مونږ باید له مسایلو سره د ملي منافعو په اساس باندې برخورد وشي، تر څو مونږ په راتلونکي کې د نړیوالو سره، د سیمه ایزو هیوادونو سره، د ټولو سره د خپلو ملي ګټو په اساس باندې یو پارټنرشپ ولرو، او وکولای شو هغه ترخې تجربې چې په تیر کې مونږ لرلې. تاسو زمونږ یو لوی بدبختي همدا و چې مونږ په تیر کې په دې ونه توانېدلو چې له نړیوالو سره پارټنرشپ رامنځته کړو. مونږ په دې ونه توانېدلو چې د په لوبه کې لوبغاړي پاتې شو. مونږ ټول عمر تماشاچیان وو، او اوس مونږ غواړو چې لوبغاړي پاتې شو. مونږ مثلا اوس دغه خپل جغرافیه چې ده دا تثبیت کړې ده، همدا اوس د جنوبي آسیا او مرکزي آسیا د وصل ټکی مونږ یو، د دې اقتصاد پرمختګ ټکی مونږ یو، د اقتصادي انقلاب ټکی مونږ یو.
بله جاوید صاحب محترم، پوانسپ شما چی فکر میکنی؟ اینا خو بازیگرا میگن می باشیم تر مونتا بازیگرا یک حکم هم می داشته باشه، ریفری میگن چی میگن. ال یک موضوع دیگه است که همی کسایی که این صلح اداره میکنه، مثلا شورای صلح یک اداره است، وزارت خارجه دیگه است، ریاست جمهوری دیگه است، و مچم اجرایه دیگه است، و ای احزاب مختلف دیگه است، و حکمتیار صاحب علایده یک چیز میگه، هر کس یک چیز میگه. از او خاطر یعنی یک مجرا نیست که سرش کار شه، و مخصوصا سر شورای سلام که یگان موافقت حکمتیار صاحب است، سر از اون انتقادات زیاد است. در حال که سر شورای سلام قسم انتقاد میشه ده او کسایی که در جنگ دخیل بودن باید نمی بودن. یعنی اگر می باشن خیلی از طرف طالبان یک چند نفر ده اونجا باید می بودن، یا از این قبیل مسائل. یعنی اونا که یک طرف جنگ باشه، هیچ طور شورای صلح انتقادات وارد است نیست. نظر شما را بگیریم که کی باید این گبه را پیش بره.
تشکر و امی تمام حرفای را که نظر سب زدین، امو انکدود اول شماست که گو الان نمیموره. حرفی است که حزب اسلامی، آمدن حکمتیار صاحب و داخل شدن در افغانستان و امضا کردن یک موافقت نامه صلح، ای کاملا با موقف طالبا، اهداف طالبا و تکتیکای طالبا کلش فرق میکنه. حکمتیار صاحب در او سطح نبوده و نجنگیده که هم از ایران تفنگ بگیره، هم از چین تفنگ بگیره، هم ماسکو بره و هم از پاکستان. او خود تا یک حد نگاه کرد، با زور هم زد، وقتی دید که نمیشه، بالاخره همی فیصله معقول کرده که تفنگ هم میمانیم و میاییم همراه همی حکومت کار میکنیم تا زمانی که انتخاب در انتخابات واقعی آینده ملت افغانستان کسی را که میخواید رهبرای صحیح و از طریق انتخابات درست پیش بریم و با او برسیم. شاید طرف دیگه که امرای افغانستان می جنگه که طالبا باشه، اصلا به انتخابات عقیده نداشته باشه، اصلا این دموکراسی را به معنای یک چیز چیز بدانه و اهدافش دیگه چیز باشه، و یا ایست که به اهداف ممالک کار بکنه که اونا اگر با او هدف نزدیک شدن باز طالبا خواهد آمدن دور میز مذاکره خواهد شیشتن. حرف ما باز اونمو حرف است با امی دولت، با احترام که به نظر مشاور مطبوعاتی ریاست جمهوری هم داریم، فیصل صاحب یا جاوید صاحب، بعضی ما میگیم که آقای کرزی میگه یک لوی جرگه عنانوی باید خواسته شوه، برازی که این موضوعات از حوصله این دولت و حکومت نیست و حل کده نتانستن، و ملت افغانستان در مجموع نماینده های مردم افغانستان میتونه تصمیم بگیره و میتونه را و چار نشان بده. اینا جواب اینی حرف بزنن که آیا امی درست است امی پیشنهاد و یا درست نیست، و اگر ما میتونیم شما میتونستین در 3 سال میکردین، در 14 سال حل میکردین، چرا حل نشد؟ البته خود کرزی هم نتونسته این موضوعات حل بکنه، عاجز بانده در این را، حالا که به اینا پیشنهاد میکنه او شاید واقعیت درک کرده باشه و اینا باید جواب صحیح از او را بتن.
نظر سب ما همیجا می سوال استاز یک جواب شمید
بفهمید.
یک چیز اگه کرزی صاحب سری لوی جرگه عنانوی اعتقاد داره، با تمام احترام که به کرزی صاحب دارم، لوی جرگه به خاطر قرارداد امنیتی که خواسته شد اونا با یک صدا گفت که ما نیاز داریم با امریکا قرارداد امنیتی امضا کنیم، ولی متاسفانه امضا نشد. شما دیدین که باز ما بسیار به مشکلاتی روبرو شدیم و اعتماد جهانی را از بین برد. ما میگیم بیاین که برای که هر را باشه ما باید استفاده کنیم تا به یک کشور صلح بیاید، و از راههایی که اونا باز اعتبار بین المللی ما را صدمه میزنه، ارتباطات بین المللی ما را خراب میکنه و باز ما را به عقب میزنه، به نظر از او باید خودداری کنیم و ما با مسائل از نظر ملی برخورد کنیم، نه از نظر شخصی و سلیقه‌ای. ببینین مشکل اساسی افغانان چی بود که در طول تاریخ اعتماد جهانی را به دست نورده.
بله جاوید صاحب، بخشنه غواړو د خبرونو وخت را